السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخکې د دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې په هر دلیل چې وي افغانستان ته سفر ونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي، په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې فعال دي او هم امریکایي اتباع په دې هیواد کې د طالبانو لخوا په غلطه د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. د اعلامیه له مخې طالبانو مرستندوی او د بشري چارو کارکوونکي ځورولي یا بندیان کړي او زیاتوي د بهرنیانو فعالیتونو ته کېدای شي د شک په سترګه وکتل شي او د یو چا د نیول کېدو دلیل ښایي روښانه نه وي. امریکایي اتباعو ته افغانستان د نت لو پاړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دو سره په کابل کې د امریکا سفارت خپل فعالیت ځنډولی او د امریکا حکومت هم نشي کولای په افغانستان کې امریکایي وګړو ته هر ډول بیړني خدمتونه ورسوي. د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د معترضو افغان میرمنو د خوځښتي و غړي جولیا پارسي د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده. د هغې دو همکارانو نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې میرمن پارسي کور ته رسیدلې ده. جولیا پارسي نږدې 3 میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره د هغې له کوره نیول شوې وه. طالبانو د هغې نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي او تر اوسه هم د نوموړي د خوشې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. دوه ورځې وړاندې طالبانو د ښځو بله فعاله ندا پروانی او د هغې خاوند هم له څه باندې 3 میاشتو وروسته له بنده آزاد کړل چې د بشري حقونو ادارو د دې ګام هرکلی وکړ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون وای افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه یې د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانخیستل شي. مولا محمد حسن اخون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې ویاند زبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړي دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان د خپلې خاورې له ولس لکه د زیاتو بیا اسناده افغان کډوالو د پزور ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړې او تر اوسه شاوخوا 4,780 افغانان له هغه هیواده ایستل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تر اوسه له پاکستان له راستنو شو 280,000 افغانانو سره مرسته کړې. دغه ادارې نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي چې دغو مرستو کې خوراکي توکي او نغدي پیسې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې ویلي یو شمېر هغه افغانان چې له پاکستان ایستل شوي نه پوهېږي چې څه وکړي او له ساړه ژمي څخه د ژغورنې په پار چیرته پناه یوسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف وایي 12 میلیون وګړي په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. یونیسف نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې وچکالۍ له امله د اوبو 42% سرچینې وچې شوي یا یې اوبه کمې شوي دي. یونیسف دغه څرګندونې په افغانستان کې د سولري برېښنا په مرسته د اوبو رسولو د 1600 د رغولو او ترمیم او له ماشومانو او کورنیو سره یې په نورو برخو کې د جاپان د 4 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې په تړاو کړي دي. د یونیسف په وینا په داسې حال کې چې را روان 2040 کال به هم افغانستان مخ په ځوړن اقتصاد دی، خوراکي توکو د بیو زیاتوالی، پراخه بیکاري او د خوړو نه خوندیتوب تجربه کوي. د دې هیواد شاوخوا 3 میلیون وګړي چې نیمایي ماشومان دي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په ایران کې د سایبری برید له کبله د تیلو د ټانکونو خدمتونه ټکنی شوي دي. ایران دولتي تلویزیون او د غراز یو شمېر اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د هکرانو یوې ډلې نن په ایران کې سایبری برید کړی دی. ایران د هکرانو دغه ډله له اسرائیل سره د اړیکو په درلودلو تورنه کړې ده. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجی دولتي تلویزیون ته ویلي چې د تیلو په 80% ټانکونو کې خدمات ګډوډ شوي او په خبره احتمالي دلیل د بهرنیو لاسوهنه ده. اسرائیلي چارواکو تر اوسه په دې اړه ندی ویلی. ازادي رادیو اوري. کولاندې پر پرونو کې به واوري چې د یو پاکستانی لوړ پوړي چارواکي له څرګندونو وروسته چې پر کونړ سیند بند جوړېدل له پاکستان سره دښمنۍ بللې وه. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویان ازادي راډیو ته تایید کړ چې دوی پر کونړ سیند د یو بند سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي.
د ګمبيري بند پروژه سروې او ډیزاین بشپړ شوی دی. چارې به د بودیجې پښتون کې پیل شي.
نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت بیلابیل راپورونه لرو. وابوري د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د کډوالو د نړیواله ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې هغه هیوادونه باید له کډوالو د فشار د وسیلې په توګه انکار وانخلي چې کلونه کلونه افغانانو ته پناه ورکړې. ذکر یې د په وینا ده کېدای شي چې د هیوادونو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ د زیاتوالي سبب شي. په پاکستان کې چې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي، د هغه افغان کډوال د وژل کېدو له پیښې مخبرو چې په اسلام آباد کې وسلوالو غلو د چړو په ګزارونو وژلی. دې پیښې په هغه هیواد کې نور افغان کډوال هم بیرولی دي.
هغه هیوادونو څخه چې هغوی مهاجر پذیرې دي، نو زموږ هیله د هغوی څخه دا ده چې دغه پروسه لږه چټکه کړي.
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د اسلام آباد او پر کابل د واکمنو طالبانو د ترنګلو اړیکو پر موضوع څرخي.
افغانستان ولس د افغانستان ولس ډېر نږدې شراکتونه لري، خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشرانو راتګ او نږدې نه لیده کاته بیا مثبت پیغام هلته نقلول د دواړو ملتونو د نزدېکت او د باورونو د ډېرتا په لار کې مهمې تمامېږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د یو پاکستانی لوړ پوړي چارواکي له وروستیو څرګندونو وروسته چې پر کونړ سیند بند جوړېدل له پاکستان سره دښمنۍ بللې وړه، طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متي الله عابد نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې دوی پر کونړ سیند ګمبيري دښته سره د یو بند سروي او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. نوموړي که څه هم د پاکستاني لوري پر څرګندونو تبصره ونکړه، خو ویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل شي. د یکشنبې په ورځ د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتسکزی ادعا کړې وه چې افغان طالبان له یوه هندي شرکت سره په خبرو بوخت دي چې د کونړ پر سیند بند جوړ کړي. نوموړي ګواښ کړی و چې دا کار د پاکستان له ګډون که د پاکستان له ګډون پرته وشي، د کړکېچ او شخړو د ډېرېدو لامل کېدای شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیند له ګمبيري دښتې سره د یو بند سروي او ډیزاین چاري بشپړې کړې دي. د دې وزارت ویان متي الله عابد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند رغولو چاري هم پیل کړي.
د ګمبيري بند پروژې سروي او ډیزاین بشپړ شوی دی، چاري به د بودیجې په شتون کې پیل شي.
د انرژي او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جان اتسکزي په وروستیو څرګندونو تبصره ونکړه، خو تر دې مخکې د دې وزارت سرپرست راست عبد اللطیف منصور له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلی وو چې دوی په خپل هیواد کې د بندونو د جوړولو په خاطر د چا اجازه ته اړتیا نه لري. جان اتسکزي د یکشنبه په ورځ ادعا کړې وه چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري او په دې اړه یې له یو هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه دا پریکړه یو اړخیز او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا بللې وه او ګواښ یې کړی وو چې که دا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي، د کړکېچ او شخړو د ډېرېدو لامل به شي. جان اتسکزي زیاته کړې د بند جوړېدو په صورت که د پاکستان لور ته پتلون کوبو هم د پام وړ اغیز کولای شي. خو د اوبو د مدیریت یو پو نجیب الله صدید بیا د دې پاکستانی چارواکي خبرې ردوي، وایي په کونړ کې له ګمبيري دښتې سره جوړېدونکی بند به پاکستان ته پتلون کوبو ډېر اغیز ونه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستانی چارواکي خبرې له مبالغې ډکې دي. اول دا خو یو ډېر وړوکی بند دی چې پر سیند جوړېږي او اوبه نه ذخیره کوي، یوازې د برېښنا د تولید لپاره له اوبو استفاده کوي. 50 میګاواټ برېښنا به تولیدوي او په ګمبيري ډاک کې یوې برخې ځمکې ته اوبه ورکوي.
ښاغلی صدید همداشان وایي چې پاکستان د کابل د سندیز حوزې له اوبو څخه 80% ګټه اخلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته ډېره ګټه رسېږي. خو د نوموړي په خبره کې افغانستان په ټولو هغو سندونو چې پاکستان ته بهېږي د برېښنا بندونه هم جوړ کړي. د نړیوال بانک د سروې له مخې یوازې له 3-10% پاکستان ته د تلونکو اوبو اندازه کمولی شي چې دا ډېرې اوبه نه دي. د اوبو د مدیریت یو بل پوه نجیب آقا فهیم بیا وایي د بندونو په څیر د لویو او اساسي پروژو عملي کول تخصصي پوهې، وسایلو او مالي امکاناتو ته اړتیا لري چې طالبان یې اوس نه لري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستاني لوري تر دې مخکې د افغانستان د اوبو په مسیر کې ګڼ بندونه جوړ کړي چې له افغانستان سره هیڅ مشوره نه ده پرې کړې.
پاکستان په تیرو کلونو کې په دې سندیزي حوزې ډېرې پروژې طرح او تطبیق کړي دي چې په هېڅ شوي کې هم له افغانستان سره مشوره نه ده کړې او اجازه یې نه ده اخیستې. دوی هم دا حق نه لري چې له افغانستان څخه وغواړي چې د یوې بنسټیزې پروژې په خاطر له دوی اجازه واخلي.
د یادونې ده چې د روان کال په لړم میاشت کې پر کونړ سیند بند جوړولو په خاطر یو آنلاین کمپاین هم پیل شوی و چې د نورو افغانانو تر څنګ د طالبانو ځینو پلویانو هم پکې برخه اخیستې وه. د کونړ سیند چې 480 کیلومتره اوږدوالی لري، په کونړ کې د اوبو د ځینو وړو سرچینو تر څنګ د چترال سیند هم ورته رابهیږي. دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي، د جلال آباد په سمرخیلو کې د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهیږي. که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت را پدې خوا ګڼو حکومتونو پر کونړ سیند بند جوړولو ژمنې کړې، خو لا تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي شوې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت نن په یو پیغام کې ویلي چې د فشار په توګه د کډوالو کارول د هیوادونو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ لامل کېدای شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي هم نن په دې مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو سره په ناسم چلند تورن کړل. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بستر اسنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ څه کال تر 200,000 ډیر افغان کډوال په زور له پاکستان نه ایستل شوی او افغانستان ته راستانه کړی شوی دی. نور په دې راپور کې
د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ سکل داسې مهال را رسیږي چې سلګونه زره افغان کډوال د پاکستان او ایران په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه په زور ایستل شوي. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د دوشنبه په ورځ د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې د کډوالو مسلې ته باید له سیاسي لیدلوري ونه کتل شي او د فشار په ډول دینه کارول کیږي. هغه ویلي چې د کډوالو د راستنېدو پروسه باید په عزت او تدریجي ډول مخ ته لاړه شي چې د هیوادونو ترمنځ د نفرت او بدبینۍ لامل نشي. مولا محمد حسن اخوند له هیوادونو او د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو غوښتل چې افغان کډوال له پامه ونه غورځوي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي هم د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه، د افغانستان ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند تورن کړل.
په سبب ضعف اقتصاد هنوز هم
اقتصادی ستونزو له امله اوس هم یو شمېر ځوانان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي. له بده مرغه د یادو هیوادونو د امنیتي ځواکونو له لوري ځینې شهیدان کیږي، ځینې په اوبو کې غرقېږي او په روسیه کې خو د ټولو نړیوالو اصولو خلاف ګاونډیان په جبري ډول کډوال له خپلې خاورې وباسي.
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تشمیرو لمخې سکل له بیلابیلو هیوادونو څخه باندې 200,000 کډوال په زور افغانستان ته رالیږل شوی. که څه هم دغه وزارت چارواکي وایي له راستنو شویو سره د خوراکي توکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستې شوي، خو ځینې راستنه شوي بیا وایي تر اوسه هیڅ مرسته ورسره نه ده شوې. یو تن چې له ترکیې څخه افغانستان ته رالیږل شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
نه د کډوالو وزارت، نه د کابل د کډوالو ریاست او نه هم کومې دولتي یا غیر دولتي مؤسسې مرسته راسره کړې ده. اوس په کرایي کور کې ژوند کوم. اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې دي. یو ځایم او د کور نورې ټولې غړي خزینه دي. اوس ته د کار او زده کړو فرصت هم نشته او له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
د دې تر څنګ ځینې نور افغان کډوال چې دا مهال په ګاونډیو هیوادونو کې میشتي وایي د بیلابیلو ستونزو تر څنګ د اجباري استلو له ګواښ سره هم مخ دي. له دې ډلې په پاکستان کې د حکمت په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه کسان چې په پاکستان کې دي د وستلو له ګواښ سره مخ دي، څوک کیس لري یا نه لري، ټول په همدې وضعیت کې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په 103 هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر 8.2 میلیونو ته رسیدلی. څه موده وړاندې د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM هم په یو راپور کې ویلي وو چې یوازې په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د کډوالۍ لار ونیوله چې ډېرو یې لاملونه امنیتي ګواښونه، بې وزلي او بېکاري یاد کړي.
راپور کې مو واوریدل چې طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون وایي افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه یې د افغان کډوالو قربتوب کړی، خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانخیستل شي. پاکستان په تیره بیا په دې وروستیو کې په زور له هغه هیواده د غیر قانوني په اصطلاح د دوی یا د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د عبدالمصور په نوم د افغان کډوال مړی چې پرون په اسلام آباد کې د وسلوالو غلو لخوا ووژل شو کابل ته انتقال شوی. د هغه ملګرو ازادي راډیو ته وویل هغه د غلو لخوا له بانک څخه د پیسو له اخیستو وروسته ګواښل شوی او بیا په چړو وهل شوی او وژل شوی دی. د پیښې په پاکستان کې میشت یو شمېر نور افغان کډوال هم اندېښمن کړي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. نو جزئیات په دې راپور کې.
د یکشنبه په ورځ ماسپښین د اسلام آباد د پېښور مور سیمه کې د عبدالمصور په نوم یو افغان کډوال د وسلوالو غلو لخوا ووژل شو. د هغه ملګري وایي چې جسد یې اوس کابل ته لېږدول شوی او ټاکل شوی له جرمني څخه د هغه د پلار ته رسېدو وروسته په کاپیسا ولایت کې خاورو ته وسپارل شي. همایون مرادی چې د عبدالمصور نږدې ملګری دی او اوس د پاکستان په اسلام آباد کې اوسېږي وایي چې غلو پر عبدالمصور د پیسو او موبایل ټلیفون په خاطر برید کړی دی. نوموړی د یادې پېښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه له کوره وتلی و او بانک ته روان و چې یو څه پیسې ورته حواله شوې وې. کله چې له بانک څخه راووت په موټرسایکل سپارو درېو کسانو د هغه ټلیفونونه واخیستل چې وروسته غله دوه درې هوایي ډزې هم وکړي. کله چې هغه له یو غل سره ښکېل کېږي هغه په سینه په چاقو وهي او شهیدي.
د هغه په وینا عبدالمصور له څه مودې راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې له خپلې مېرمنې او کوچنیو ماشومانو سره اوسېده او ټاکل شوی وه چې د دوسیې تر بشپړېدو وروسته کاناډا ته ولاړ شي. دې پېښې د یو شمېر نورو هغو افغان کډوالو اندېښنې هم راپارولې چې د کډوالۍ د دوسیې د پرمخ بیولو لپاره پاکستان ته تللي دي. دوو کډوالو ایمل او مدینه ازادي راډیو ته وویل:
واقعا چې دا به د تاسف ځای ده او واقعا دغه کومه پېښه چې شوې ده خواشینوونکې پېښه ده او دا یو د غږ د نور باندې چې دغسې ستونزو سره تاسو هم پېښې مخامخ کېدای شئ. نو زموږ د هغه هیوادونو څخه چې هغوی مهاجر پذیرې دي افغانانو کیسونه مخ ته وړي تر څو چې هغوی بهر ته لاړ شي. نو زموږ هیله د هغوی څخه دا ده چې دغه پروسه لږه چټکه کړي تر څو د دغسې امنیتي ستونزو څخه چې اوس مهال دوی ورسره مخ دي دې څخه بچ شي.
دا پیښه ډیره د اندېښنې وړ وه. باید د داسې پیښو مخه ونیول شي. موږ افغانانو له مجبوریت او د خپل ژوند د دوام لپاره خپل هیواد پرېښودو، خو دلته هم آرام نه یو.
دوی د پاکستان حکومت څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین دغه پیښې ته په اشاره سره وایي چې په پاکستان کې میشت افغانان له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. د یادې شورا مرستیال میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل:
مهاجرین ډیر زیات مشکلات لري په اسلام آباد کې. یو خو د اقتصادي مشکلات دي، بیکاری مشکلات دي، څوک کار نه لري، اقتصادونه خراب دي. هغه دوستان چې له افغانستان راغلي و ټول شیان او ټول خپل ژوند او زندگی یا خرڅ کړي یا پریښي دلته راغلي دي، دلته ډېر په بیچارهګۍ ژوند کوي. د ویزې مشکلات دي. دغه دوستان چې اوس راغلي دي اکثرا د میډیکل په ویزا راغلي دي چې ارزانه وه، ولې په جګو مصارفو باندې تندي دیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د شمیرو له مخې چې د روان زیږدیز کال په نیمایي کې خپره شوه، په 2023 کال کې شاوخوا 8.2 میلیونه افغانان د نړۍ په 130 هیوادونو کې کډوال دي چې میلیونونه یې په پاکستان کې ژوند کوي.
په پاکستان کې د هغه افغان کډوال د وژل کېدو د پېښې په باب مو واورېدل چې پرون په اسلام آباد کې وسلوالو غلو په د چړو په ګزارونو وژه. دغه افغان کډوال په پاکستان کې دې ته منتظر و چې کاناډا ته ولاړ شي. نن هم د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت مو له تاسو غوښتي وو چې د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې خپل نظر سره شریک کړی. البته په دې اړه چې آیا تاسو کډوال شوي یاست یا له کډوالۍ کومه تجربه لرئ کنه. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو او لیدونکو ځینې نظرونه پرېښې دي. محمد الله محبت لیکلی څوک پر ازاله ملک نزی یا به ډیر غریب یا به هم غم خوړلې وي. اسد الله رحیمی لیکلی بس بدی خاطرې همشته او خوږی همشته. خالد تعلیمی لیکلی دی چې کډوالۍ یو تریخ حقیقت او نړیوال ستونزه د مهاجرت بیلابیل ډولونه لري، خو په افغانستان کې ټولې ترخې بڼې وجود لري. تر ټولو لوی جبري مهاجرت دی. هیڅوک نه غواړي چې له خپلې سیمې او هیواد څخه بې ځایه شي، خو د افغان سیاستوالو او د سیمې او نړۍ غلطو سیاستونو او رقابتونو افغان ملت دې ته مجبوره کړی دی چې په فردي یا ګروپي یا کتلوي شکل له هیواده مهاجرت وکړي. فاضل لامینی هم لیکلی زما نظر دا دی که چیرې غربي نړۍ په افریقایي یا آسیایي هیوادونو کې جنګ او ناامنیو ته لمن ونه وهي، څوک به هم خپل هیواد پرې نږدي. زما په اند دا دغه د اروپا او اروپایي او غربي نړۍ لاس وهنې دي چې د انساني قاچاق تر شا کار کوي. ضابط منګلم لیکلی نظر ته ضرورت نشته، ټوله دنیا افغانان ویني چې په څه حال کې دي. او حکمت الله افغان هم لیکلی زه دغه درې کاله کېږي چې کډوال شویم، په پردي وطن کې مې له ژوند ډیر تریخ دی، او خدای وکړي چې دای وایي چې هیڅوک هم کډوالۍ ته مخ نه کړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې اټکل کېده چې پر افغانستان به بیا طالبان واکمنان شي. د دې کمیټې یو مرستیال د یکشنبې په ورځ امریکایي واشنگټن اگزامینر خبرونې ته دا خبره کړې ده. د دې کمیټې ویلي اوس مهال د نورو مسایلو ترڅنګ پر دې غور روان دی چې د بایډن اداره د دبهې تړون ته څومره ژمنه ده. د بګرام د هوایي ډګر ساتنه او د حامد کرزي د هوایي ډګر څخه د تخلیې بهیر هم څېړل کېږي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په 2020 کال کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په څېړنو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د دې کمیټې یو مرستیال د یکشن مې په ورځ واشنگټن اگزامینر ته ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واک ترلاسه کول د اټکل وړ وو. هغه زیاته کړه په تیرو شپږو میاشتو کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې څېړونکو له اوسنیو او پخوانیو حکومتي چارواکو سره تر 15 زیاتې مرکې کړې دي چې پکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مدیریت او سرچینو د پخواني مرستیال برایمن مک کیون په کابل کې د امریکا د سفارت پخوانی شارز دافیر روس ویلسون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی ویاند او د دغه وزارت اوسنی جګپوړی سلاکار نید پرایس او بلینکن د دفتر رئیس سوسی جورج شامل دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دغه مرستیال ویلي چې له طالبانو سره د ټرمپ د حکومت لخوا د دوهې لاسلیک شوي تړون ته د بایډن د حکومت پابندي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش د بګرام هوایي ډګر ساتل او د حامد کرزي هوایي ډګر څخه د تخلیې پروسې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مککال هم ویلي دي چې دوی به اجازه ورنکړي چې له افغانستانه د امریکا د وتلو او په افغانستان کې د پاتې افغان همکارانو مسله هېره شي. لیکوال او د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې کارکوونکي جری ډن لیو له واشنگټن اگزامینر سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکا وتل د بایډن د حکومت لویه اشتباه بللې ده. هغه ویلي
په حقیقت کې په دې مسله کې د لپایل څخه تر پایه پورې د ښاغلي بایډن پرېکړه وه. د امریکایي ځواکونو وتل، د امریکا د لوجستیکي قراردادونو لغوه کول، د امریکایي ځواکونو د وتلو په پایله کې په افغانستان کې د نظام چټک تیتو پره کېدل، د بګرام هوایي ډګر بندېدل چې له مجبورۍ د افغان همکارانو تخلیه د کابل له کوچني هوایي ډګر ترسره شوه، اوس نه یوازې د کابل ښار بلکې ټول افغانستان د طالبانو په لاس کې دی. دا ټول د ولسمشر جو بایډن د ناسمو پرېکړو له امله دي.
poor decision making.
د جو بایدن پر ادارې له افغانستان د امریکا وتلو په اړه نیوکه په داسې حال کې کیږي چې له طالبانو سره د دوه تړون د ډونلډ ترامپ د ادارې لخوا لاسلیک شوی چې په کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش هم ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی ازادي رادیو ته وویل چې له افغانستان د امریکا وتل یو شوري پریکړه وه او د دوه تړون دوه کاله وخت ونیو چې طالبان ځواکمن شي. دغه په خبره د دې ډول چړنو پایلې به د افغانستان د اوسني وضعیت پر بدلون اغیز ونه کړي.
عثمان امریکا ټول اعلامیه کتن یو هڅې تر ډیره د دې هیواد د 2024 کال د ټاکنو له کمپاین سره تړاو لري. دا په دې معنی ده چې ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي دواړه پر یو بل د برلاسي کېدو هڅه کوي چې دا کار د افغانستان درد او ستونزه نشي هوارولی.
په درد افغانستان مشکل حل نه کوي.
بل سیاسي پوه احمد خان اندړ وایي
دا چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو مجلس او بیا د بهرنوی اړیکو رئیس په جو بایدن باندې نیوکه کوي زما په اند دا ډیره ناوخته ده. د ښاغلي عباس تنیزی له خبرو څخه چې ویلې د 2001 کال څخه دوی د امریکایانو سره اړیکې درلودې. له دې نه معلومیږي چې لوی خو د افغانستان په پخوانی اسلامي جمهوریت کې ډیر فساد و او امریکا هم وایي چې دوی خبرو طالبان راتلل نو باید ډیر ښه تصامیم نیول شي وای.
کاغلی اندر زیاتوی چې امریکا باید لدې مخکې داسې اقدامات کړي وای ترڅو د افغانستان خلکو اوسنۍ وضعیت نو تجربه کړای. خو د ولسمشر بایدن ادارې په پرلپسې ډول له افغانستانه د امریکا د وتلو له پریکړې دفاع کړې او په افغانستان کې د امریکا اصلي پوځي ماموریت چې د القاعده پر ضد جګړه بلل کېده بریالی بللې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغان سیاسونو د چارو شننکو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو بخی د طالبانو د حکومت پر هغه اقدام عکس العمل خوځلې چې کابل ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولا مولانا فضل الرحمن ته د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیره ورځ د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته وویل چې د منفي تبلیغاتو د مخنیوي او پاکستانیانو ته د واقعیت رسولو په خاطر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړل شوې چې کابل ته ورشي. جزئیات په دې رپورټ کې.
ورسله دی چې طالبان حکومت د جمعیت علماء اسلام ګل مشر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. دا عمل د یو شمیر سیاسيونو د چارو شنونکو د ټولنیزو رسنیو د کارونکو له خبرګون سره مخ شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل ازادي راډیو سره خبرو کې به لدی چې اسناد وړاندې کړي وویل ملا فضل الرحمن لمخکنی جمهوریت نظام په دې پلمه چې غني د طالبانو مشرانو د سولې خبرو تراولي میلیونونه ډالر ترلاسه کول او شاید اوسې د ورته کار لپاره له پاکستاني استخباراتو پیسې اخیستې وي.
یوې ډلې چې فکر کاوه د طالبانو له ځینو مشرانو سره یو جلا لار پیدا کولای شي له همدې امله ملا فضل الرحمن او نورو ته ولاړل. دوی فکر کاوه چې د پیسو په وسیله کولای شي د طالبانو یو شمېر مشران دې ته چمتو کړي چې د سولې او خپلواک بحث له افغان حکومت سره پیل کړي. له بده مرغه داسې مسایل وو.
جمعیت علماء اسلام ګوند تر اوسه د ښاغلي نبیل د څرګندورو په اړه خبرګون نه دی خودلی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې مخکینی غړي کمال ناصر اصولي په خپل ایکس پاڼه لیکلي ملا فضل الرحمن او د هغه په څیر نور کسان د پنجاب د استخباراتو لخوا ګمارل شوي دي او کابل ته یې سفر د افغانانو لپاره ښه پیغام نه لري. د طالبانو یو پلوی او د دوی د حکومت مخکینی کارکوونکي مبین هم په خپل ایکس پاڼه د ملا فضل الرحمن د سفر په اړه خبرګون خودلی او لیکي دعا کوي چې ملا فضل الرحمن کابل ته له سفر وړاندې شهید شي. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته د یک شنبې په ورځ ویلي د منفي تبلیغاتو مخنیوي او پاکستانیانو ته د واقعیت رسولو په خاطر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړي چې کابل ته ورشي. هغه زیاته کړي ملا فضل الرحمن کولای شي چې په دې اړه خر ولولوبوي. مګر د سیاسي مسایلو کارپوه افراسیاب خټک په ازادي راډیو سره خبرو کې کابل ته د ملا فضل الرحمن سفر نمایشي او د پاکستاني جنرالانو په غوښتنه وباله.
دا یو سیاسي حرکت دی. اصلا فضل الرحمن څوک دی؟ هغه په حکومت کې هم نه دی او په ځانګړي ډول د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست د جنرالانو په لاس کې دی. بل هیڅوک په دې اړه پرېکړه نشي کولی. هو دا هم کېدای شي چې فضل الرحمن د جنرالانو پیغام د ځان سره راوړي.
د دې وړاندې د جمعیت علما اسلام ګوند په خبر پاڼه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شاه ظافر سردار احمد شکیب مولا فضل الرحمن سره کتنه کې له هغه غوښتي چې کابل ته سفر وکړي. په دې اعلامیه کې د دې سفر د وخت په اړه څه نه وو لیکل شوي. په ښکاره وروستیو کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ په دې هېواد کې د تحریک طالبان پاکستان د بریدونو وروسته اړیکې ترنګلې ښکاري. پاکستان ادا کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې په ګټه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو د طالبانو حکومت یې دا تور ردوي او زیاتوي پاکستان نه باید د خپلې ناکامۍ مسؤلیت د افغانستان پوګو واچوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ اترنګلو اړیکو او د چې پاکستان د جمعیت علماء د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګون مشر مولانا فضل الرحمن به کابل ته په سفر کې تر څه حد وته ونیږي چې دغه ترنګلتیا کم کړي ځانګړی شوی دی.
افغانستان ولس د افغانستان ولس ډېر نږدې شراکتونه لري، خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشرانو راتګ او نږدې نه لیده کاته بیا مثبت پیغام هلته نقلول د دواړو ملتونو د نزدېکت او د باورونو د ډېرتا په لاره کې مهمه تمامېږي.
خو مخکې له دې چې د بحث ته ور ورسېږي، په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایات به ورته سپارښتنه کړې چې په هر دلیل چې وي افغانستان ته سفر ونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه په خپل ویب پاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي، په افغانستان کې یو شمېر ترهګري ډلې فعال دي او هم امریکایات به په دې هیواد کې د طالبانو لخوا په غلطه د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. د اعلامیه له مخې طالبانو مرستندوی او د بشري چارو کارکوونکي ځورولي یا بندیان کړي او زیاتوي د بهرنیانو فعالیتونه کېدای شي د شک په سترګه وکتل شي او د یو چا د نیول کېدو دلیل ښایي روښانه نه وي. امریکایي اتباعو ته افغانستان ته د نه تلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت خپل فعالیت ځنډولی او د امریکا حکومت هم نشي کولای په افغانستان کې امریکایي وګړو ته هر ډول بیړني خدمتونه ورسوي. د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د مترزو افغان میرمنو د خوځښت یو غړي جولیا پارسی د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده. د هغې دوه همکارانو نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي چې میرمن پارسی کور ته رسیدلې ده. جولیا پارسی نږدې 3 میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره د هغې له کوره نیول شوې وه. طالبانو د هغې نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي وو او تر اوسه هم د نوموړي د خوشې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون وی افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانه خستل شي. مولا محمد حسن اخون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر خپور کړی، له نړیوالو غوښتنې دي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان له خپلې خاورې له ولس لکو د زیاتو بے اسناد افغان کډوالو د په زور استلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړې او تر اوسه شاوخوا 4,000 افغانان له هغه هېواده استل شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تر اوسه له پاکستان د راستنو شوو 2,000 افغانانو سره مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي چې دغه مرستو کې خوراکي توکي او نغدې پیسې شامل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف وایي 12 میلیون وګړي په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. یونیسف نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې وچکالۍ له امله د اوبو 42% سرچینې وچې شوي یا اوبه کمې شوې دي. په ایران کې د سایبري برید له کبله د تیلو د ټانکونو خدمتونه ټکنی شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون او دغه راز یو شمېر اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د هکرانو یوې ډلې نن په ایران کې سایبري برید کړی دی. ایران د هکرانو دغه ډله له اسرائیل سره د اړیکو په درلودلو تورنه کړی ده. اسرائیلي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزیم د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز بحث مو خراغلاست ویم په نننی بحث کې له خپل درنو میلمنو سره د طالبانو او د پاکستان د اړیکو د ښکولو لپاره پر هڅو باندې غږیږو. په وروستیو کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان جماعت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو باندې خبرې کړې دي. په دې کتنه کې مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مولانا فضل الرحمن سفر احتمالي سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې ګټوره او اغیزمن بولي.
مولانا صاحب فضل الرحمن د پاکستان هیواد کې یو مطرح سیاسي شخصیت او مذهبي مشر ده او د جمعیت علماء اسلام سره پاکستان کې اوږده مخینه لري په دغه مشر ده او افغانستان ته غوښتنه کړې وه څو وارې سره راسي. دلته شرایط په کله مساعد نو مشران مصروف اوس بلنه ورکړل شوې چې مساعد وخت را دي. بل دا ده چې د پاکستان ولس د افغانستان ولس ډېر نږدې شراکتونه لري خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشرانو راتګ او نږدې نه لیده کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د دکټ او د باورونو د ډیرتا په لار کې مو تمامې او درې مو خبر ده چې ان شاء الله د هر نو تماس د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ کیږي او نفس ته پاسته کیږي د دوه هیوادونو د اړیکو په عمومي فضا باندې ښه اثر ورسي.
د طالبانو د حکومت شارش دفیر په اسلام آباد کې داسې وخت د پاکستان د جماعت علماء اسلام ګوند مشر کابل ته د سفر لپاره وربرالې دي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. په تیره بیا چې د ډیر اسماعیل خان په درابرن کې د پاکستان پر پوځیانو باندې یو خونړی حمله وشو چې په نتیجه کې درویشت پاکستانی پوځیان ووژل شول او لږ تر لږه څلور دېرش نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته هم د پاکستان چارواکو د نورو هغو بریدونو په څیر باندې د دې برید مسؤلیت او پلانونکي هغه کسان وبلل چې د دوی په خبره باندې د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغه ځایه پاکستان کې په پوځیانو باندې بریدونه تنظیم او پلانوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي دي. د پروګرام میلمانه دي د چارو شنونکي ښاغلی احمد خان اندړ او آزاد خبریال او شنونکي طاهر خان. ښاغلی اندر ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. پاول کې د مولانا فضل الرحمن د سفر احتمالي سفر په اړه کراته وای چې طالبان خو وايي مهمه ده، واقعا فکر کوي دای به وکولی شي د طالبانو او پاکستان ترمنځ غاړي کې چې سړی وي جوړې کړي او بیرته سره سمې کړي؟
د لوی خپل نام ښاغلی صفی الله ستانکزی صاحب، تاسو پروګرام قدمون میلمه ښاغلی طاهر خان او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. که موږ وګورو په رښتیا هم افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې پاکستان دا پنځه سوه کلو کې زموږ په هیواد کې لاسوهنې کړي دي، پردۍ پروژې دلته پلې کړي، نیابتي جګړې راوستې دي او اوس هم ډېره ټکماری کوي د خپل بام وار په موږ اچي. خو موږ ګورو چې موږ له پاکستان سره ډېر مشترکات لرو، باید دا خبرې د سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو د لارې حل شي، ځکه زموږ په څنګ کې دا زموږ ګاونډی هیواد ده. دوی باید هم په خپل ستراتیژي کې بدلون ولي او د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې مجبوریتونه لري، د ټول نړۍ سره نشي کولی چې سیاسي تعامل نه لري. د مولانا فضل الرحمن غوښتنه فکر نه کوم چې د ښاغلي سفیر په خوله باندې شوي، بلکې د اسلامي امارت چارواکو شاید دا غوښتنه کړې وي چې د مناسبات سم کې. خو دا باید لازم نه بسو چې د پاکستان د حکومت هغه ملایان چې سدي د پاکستان د استخباراتو لورپوی غړي دي او د استخباراتو په اشاره باندې مخکې دي. نو هیله مې چې د افغانستان اوسنی حکومت یا طالبان دې ته توجه کړي چې ځینې مسایل د مذهبي شخصیتونو له لارې حل کېدای شي. خو د پاکستان هغه خراب ستراتیژي چې کوشش کوي په افغانستان کې بیا جګړه وي او د دوی اقتصاد هم ډېر خراب شوی، وضعیت خراب ده، اولته استخباراتي عملی کوي، دا په افغانستان او د افغانستان په خلکو او په اوسنی حکومت باندې تور لګوي چې دوی له خوا ده. دا مسایل باید د دوی له حکومتي چارواکو سره حل شي. موږ خوشحاله یو چې دغه اړیکې سمې شي. قسم مولانا فضل الرحمن چې د ټول وخت کوشش کړی ده د افغانستان کې جهاد وغوړي، په داسې حال کې چې پاکستان کې یو کفري قوانین دي، ولسې ډېر عام، ولسې ډېر شریف خلک دي، هلته ډېر ستونزې دي. همدا اوس د پښتنو په سیمه کې د وزیرستان په سیمه کې لس زره انسانان رک دي چې نیمایي برخه ښځې دي او دا د دې فوجانو بولی دی مولانا فضل الرحمن کچیر واقعا د افغانستان لپاره سوله غواړي، باید په پاکستان کې هم د حکومت تغیرات غواړي، او دا تغیرات زه باور لرم چې د پاکستان ستراتیژي ته بدلون ورکولی شي او د افغانستان سره کینی کاری کولری د دغه اړیکو په جوړولو سره د دواړو وادونو اقتصاد هم ګټه ده، او دغه تومتونه او بهانی او ځینې هغه کارونه چې د ډیرن کرکرنه کرخین ټول اغزن سینی ولیده، او دوی ډیر قوي استخبارات او پولیس لري، بیا هم هر چاودنه چې پاکستان کېږي یا حمله کېږي دوی په افغانانو ور باندې کوي، او دوی ته ډیره ساده ده چې افغان کډوال ونیسي او هغوی اقرار واخلي وی ډبوي او په میډیا کې وښيي. خو زه باور لرم چې دا د حل لاره نه ده، موږ هیله منو چې مولانا فضل الرحمن هم په خپل تېر ستراتیژیک کې یوازې په افغانستان کې بیا دونه کوم جهاد وکړي او د افغانستان لوري ملامت کړي، بلکې خپل دې فکر کړي چې دوی د افغانستان لپاره څومره ښه ګاونډیان کېدلی شي.
مننه کوم اندر صاحب. د نن د کډوالو نړیواله ورځ د 13 د دسمبر، او پاکستان هم د افغانستان میلیونونه کډوالو ته په تیرو څه باندې څلوېښتو کلونو کې ځای ورکړی و، اوس یې مګر یودم دغه کډوال راوایستل. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې د دغو کډوالو د راایستلو یوه اصلي ریښه او جرړه هغه څه دي چې د پاکستان توقعات طالبان ور پوره نه کړل په تېره بیا د ټي ټي پي په برخه مبارزې په برخه کې او ځینې نور مسایل. واقعا څومره دغه سره تړلې ده دغه د کډوالو مسله او د ټي ټي پي مبارزه د پاکستان له لیدلوري؟ افغانانو ته خو به یوازې د افغانانو راتګ مهم وي په دغه شرایطو کې او د هغوی سختۍ چې ورسره مخ کیږي.
برعکس، اول خو باید دا ووایو چې زموږ خپل په تېرو څلورمو لسیزو کې حکومتونه ظالمانه برخورد کړی دی، که سیاست نه کړی یرغلونو زموږ هیوادوالې په میلیونونه دې ته اړته چې ګاونډیو او د نړۍ ډېرو هیوادو ته هجرتونه وکړي، دا د دوی مجبوریتونه و. اوس هم دا لړۍ روانه ده. د پاکستان کې د افغان مهاجرو له حقوقو نه ډېره لوړه په لوړه کچه استفاده شوې ده. هغوی د کشمیر، د چچن، د اذربایجان جګړو ته لیږلي، دوی پاکستان خپله کمشي کاری به کړې ده، او افغان مهاجرین دوی هیڅ حقوق نه ورکوي، په خپله ځان ته د ژوندانه چارې برابروي، ډېر په ښه توګه سره هلته ژوند کوي، او د پاکستان دغه بې شرمانه ظالمانه د بشر د حقوقو د اسلامي حقوقو او د بینالمللي حقوقو پر ضد کړنه چې یو دمې ډېر زیات افغان مجرم راوېستل او لایم را باسي، دغه فشارونه یې دي په طالبانو راوړل تر څو زموږ د بهرنیو چارې واک په لاس کې نیسي، زموږ مدنونه سرایتونه لري، او نور هم ځینې د پردې تر شا پټ خواستې لري. دا یې غوښتل قبول کړي. افغان مهاجرین باندې ډېر ظلم وکړي، تاسو وګورئ دوی ګاڼې، دوی زیورات، دوی جایدادونه تر ضبط کړل، او ټول نړۍ سیلبینه وه. ملګري ملتونه د بشر د حقوقو ادارې هغه چې په افغانستان کې ناری وي، د امریکا متحده ایالات اوس چې دومره ناورین رامنځته شو، اوس ځینې هیوادونه خپل غږ ږدي چې ډېره ناوخته ده. پاکستان کوشش کوي چې دا یو بهانه وګرځي، په داسې حال کې دوی ډېر قوي پولیس، استخبارات، پوځ لري، یو اتومي هیواد ده. دوی د خپل هیواد سرتاسري امنیت باید ټینګ کړي، نه چې په افغان مظلومو کډوالو باندې بهانې وکړي او دوی ته بیا د نړۍ نه دوی په سره نورې پیسې لاسته راوړي، او یا هم هغه فشارونه چې ما مخکې ویلي په د افغانستان په اوسنی حکومت راوړي تر څو خپلو مقاصد ته ورسیږي. دا یو غیر بشري کړنه وه. زه باور لرم چې تاریخ به په یاد وساتي چې پاکستان څنګه په لومړي سرو کې چې ګټې وي افغان مهاجرین تشویقول، خلک تشویقول، او د خپل هیواد په ضد جنګول، دا به تاریخ ولیکي. خو زمونږ هیله دا ده چې افغان حکومتونه چې یو حکومت په بل پسې راځي، پر ځای دې چې مهاجرینو ته شرایط آماده کړي، برعکس نور مهاجرینو موځي. طالبان راتګ سره څه د پاسه یو میلیون افغان مهاجرین، افغانان کډوال شوي چې ډېره برخه ټول کډرونو، دې ته باید حکومتونه توجه وکړي. زم دا اوس موږ خبرې چې اروپایي وادو کې په ډېرو نورو امریکا کې، کاناډا کې، ترکیه کې، په شرقي اروپا کې افغان کډوال ډېر ستونزې سره مخامخ دي، قانوني ورکول کېږي، دوی سره دوه مخه سیاست کېږي. دا باید هم ملګري ملتونه، هم د افغانستان اوسنی حکومت دې ته توجه وکړي، او دغه افغان کډوال چې پاکستان کې پاتې دي خپلې سرمایه باید انتقال کړي، کنه په دوم پلان کې دوی ته هم لارې جوړيږي. دا به د دوی په زورونو هم لاس پیل کړي. تاسو پوهیږئ چې پاکستان له هر نوع هغه شرایطو نه کار اخلي چې تر هغه افغانان وزروي، او د افغانستان د خلکو جغرافي سره د دوی دښمنی ده. کله چې ګټي زباور چې افغان ماجین به بیا ولم سوي چې کډوال شي او دوی ته ورشي تر څو دوی خپل هغه بزنس چې د ماجین سره کړی ده ویکلي.
اندر صاحب مننه کوم. درنو اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث او البته د طالبان او د پاکستان د اړیکو د ښه کولو پر هڅو باندې غږیږو، دا چې د پاکستان حکومت څنګه د کډوالو د استلو په برخه کې ګړندی اقدام کړی دی. یو لنډه دمه به اوس واخلو.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
اندر صاحب، د طالبانو د کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا د کډوالو د را ایستلو په موضوع باندې بحث وکړ. تر هغه مخکې ملا یعقوب هم ځینې څرګندونې کړې وې. عامر خان متقی هم ویلي وو په ټوله کې دغه د کډوالو د را ایستلو موضوع داسې شوه چې طالبانو ته فرصت ورکړ چې د پاکستان پر ضد باندې ځینې څرګندونې وکړي، هغه څه چې پخوا کم ښکارېدل. عامر خان متقی بیا د ټي ټي پي په مورد هم غږېدلی وو. یعنې په ټوله کې د دوی نظریات اوس داسې دي چې هغه د پاکستان ته چې څنګه انګیرل ویل کېږي چې هغه سي دغه په خوښه باندې نه دي. نو فکر کوي د همدغو په ټوله کې لیدلوري او سیاست د بدلون او سمون لپاره پاکستان دغه سي هڅې کوي که څنګه د مولانا فضل الرحمن پر لیږلو او د ځینو نور اشخاصو؟
زما په اند په رښتیا هم همدا خبره ده، ځکه چې دوی څو وزیرانو یې غږ چې پخواني صدر اعظم چې نواز شریف دغه هم غږ چې باید اړیکې سمې شي، مهاجرینو نوې سیل شي او ځینو پښتنو مشرانو غږ کړی ده. خو دا ډېره ناوخته ده. د پاکستان په دې کړنو سره نه یوازې چې ځینې طالب مشران ځان ته وهڅول د دښمنۍ حتی ورسول، افغانان هم دې تر منسجم کړل او هغه پخوانی مجاهدین چې د پاکستان غلامي کول یا په طالبانو کې داسې کړی دي چې د پاکستان غلامي ته غاړې ایښې وه، هغه هم وسپوسول. د افغانانو د ملي یووالي لپاره دا یو ډېر ښه کار و چې پاکستان خپل دا تور مخ یو ځل بیا ښکاره کړ. خو دغه مهاجرین باید خوشحاله اوسېږي په دې شرط چې له موږ سره د افغانانو سره ملګري ملتونه نړیواله ټولنه مرستې وکړي، دوی خپل هېواد ته راستن کېږي. زما په اند نور هېوادو کې په ایران کې هم دا لړۍ روانه ده. دې ته باید شرط آماده چې یو دمې د دوی راویستل دا یو فشار ده، یو بوج ده، انساني بشري ناورین مسره دي. نو د طالبانو کومو مشرانو چرک پورته کړی، زه باور لرم چې افغان کرای کیږي خو خرچیږي نه. دوی به هم د پاکستان مخ پیژندلې او راغلو د ټي ټي پی موضوع ته. ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ موضوع ده او د پاکستان کې چې کومې توریستي ډلې جوړې شوې دي یا اسلامي، دا د پاکستان استخبارات او فوج جوړ کړې وي. ځینې شاید اوس په مقابل کې غږ کړي امنیکي، خو ځینې لا هم د دوی تر کنټرول لاندې دي. دا یوه لوبه کوي. پاکستان په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادیږي او په خپل دام کې اوس راګیر شوی. امریکا او د نړۍ نور زبرځواکونه ګاونډیان اکثره ورباندې بې اعتباره شوي دي، ځکه دوی هڅې کړي دي. دوی لوی درسیز امریکا ته لاړه، غوښتنې کړي دي، حتی د ډیورن د حملو غوښتنې له امریکا نه کړي او دوی ویلي چې په طالب مشرانو باید فشار راوستل شي. زما په اند د دې په ځای دوی باید خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي او د خپل بام واورې مخکې مېل چې موږ ته روانه شي او دوی باید په کور دننه کې د خپل خلکو امنیت ونیسي، د خپل خلکو مقابل کې سیاست وکړي. همدا اوس د دوی اقتصاد په ډېره لوړه کچه خراب ده. د دوی هغه کړنې دي چې یو حکومت هم تر اوسه خپله قانوني دوره نه ده پوره کړې. د دوی هر لومړی وزیر یا اعدام کیږي یا تختی او یا هم زندان ته لوږي، چې موږ همدا اوس وینو هلته یو موقتي حکومت ده او د اوس لپاره یو کرای شوی پښتون ښاغلی کاکړ لوسته چې هغه کوشش کوي چې واک ته ورسېږي، د افغانستان په ضد ډېر تبلیغ کوي. موږ پوهېږو چې په افغانستان دننه کې ډېرې ستونزې دي. طالبانو هم د ملګرو ملتونو د قوانینو سره سم حکومت نه دی جوړ کړی، د ښځو حقوق یې د پښو لاندې کړي. خو پاکستان نورې غوښتنې نه دي. پاکستان خپلې ستونزې باید د افغانانو باندې پاک نه کړي. پاکستان باید نړۍ ته جواب وایي، ملګرو ملتونو جواب وایي چې دوی په تیرو کې څه کړي له افغانانو سره، د نورو هېوادو سره څه کړي او له خپلو خلکو سره څه کړي. دوی د خپلو خلکو سره ډېر ظلم کوي. ټول زندانونه د افغان کډوالو او ځینو پښتنو مشرانو ډک دي چې زموږ هلته خویندو په زندانونو کې زیګونو کې د هر افغان او د ټول نړۍ لپاره د شرم ځای ده چې په موږ دومره ظلم روان ده او بیا هم د پاکستان خبره باید ومنل شي. ټي ټي پي د دې په لاس جوړ شوې ډله ده، دوی د خپل کنټرول کې د افغانستان سره موږ پوهیږو چې هغه افغانان دي.
یو څه بل رپورټونه هم داسې دي او ممکن ډېر مسایل راپور هم نه شي، مګر هغه لویې حملې خو راپور کېږي چې په پاکستان کې وروسته لغه چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، پاکستان کې دننه بریدونه زیات شول، انتر دوه چنده شول او تر ټولو دا وروستۍ حمله په دیر اسماعیل خان کې. او په هر صورت د ازادي راډیو زینو اوریدونکو زموږ په فیسبوک باندې کمنټونه کړي دي، کوم غوښتل په غیاړه خپل نظر ورکول شي په دې ورسته مسله باندې. پم دې مسله باندې موږ د ازادي روډ په پښتو فیسبوک کې لیکلی چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن احتمالي سفر او د طالبان او پاکستان د اړیکو د خوالي حادثې څومره نتیجه ورکوي. که څنګه زینو خلکو لیکلي لاغیډ له حامد مینپال چې پاکستان هیڅ وخت د خبره د افغانستان په ګټه کار نه کوي، ځکه دا وایي چې ډاکټر نجیب شهید ک جمهوریت نسکور کا اوس امارات هم ورانوي. فرهان محمد لیکلی نظامی جنرال دے ملا په لباس کی راضی خپل یارانو سره ګوري، البته دا د کمنټ دے. افسر بدلون په نوم چا لیکلی د افغانستان لپاره به کومه خاصه پایله ونه لري، احتمال شته چې د پاکستان حکومت پاکستان کې د وروستیو نامنیو لپاره را لېږلی وي، څو په د خبره په اسلامي امارات باندې یو ډول فشار راوړي خو نتیجه نه ورکوي. محمد غنی لیکلی الله دې په خیر راولي، خراسان پکتیاوال لیکلی نتیجه نه ورکوي. او لال محمد خان هم درد لیکلی پر کنړ سیند دی بند جوړ شي، دا د ټول افغانانو غوښتنه ده. صفت الله عزیزی لیکلی لده د خیر تمه ډیره لري خبره ده. ظاهر افغان لیکلی د مولانا صاحب راتګ افغانستان ته ګټې لرلی شي، که نور څه نه وي په خبره خو تر ټول پاکستان ښه پوهیږي، دا ټول پاکستان مني چې نوموړی تر ډېره بریده په خبره پوهیږي. ښه قدیم شوقی په نوم یو چا لیکلی چې فایده نه لري د سفر. البته زموږ اوریدونکو دا میسجونه لیکلی وو په فیسبوک باندې، تاسو هم کولی شئ چې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې خپل نظریات را سره شریک کړئ. اندر سپ دی بحث په دې برخه کې غواړم وپوښتم چې د مهاجرینو جبری اخراج د دې لامل شو د پاکستان پر ضد باندې دغه سرګندونې په افغانستان کې اته د طالبانو په لوړ پوړو لیکو کې وشي، په ټوله کې افغانان هم ډیر زیات ناخوښ دي په دغه سخت شرایطو کې. نړیوالې ټولنې او سازمانونه مخبرګون ښودلی دی او دغه سي په ټي ټي پي باندې هم د څه توقعات چې پاکستان له طالبانو درلودل هغه ویل کېږي چې نه دي پوره شوي. پاکستان په وار وار دا خبره کړې ده. دغه سي پیچلي حالات چې راغلي دي دا بالاخره د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو هغه راتلونکی څه ډول کړي، ځکه چې دوی ډېرې مشترکې پروژې لري، لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد په خپل اول غږ کې وویل چې اقتصادي پروژې ډېرې مشترکې لرو. مثلا ټاپي یوه لویه برخه ده چې پرون د ترکمنستان هغه راغلی و وزیر د خارجي، او ګڼ نور دغسې د منځنۍ آسیا او د افغانستان او پاکستان او د هند مشترکې پروژې دي. یعنی بالاخره څه به کېږي که دغسې حالات ترینګلي پاتې شي؟
مننه کوم. لومړی خو به د خپلو هیوادوالو د لیکنو پاکته ویم چې نه یوازې ډاکټر نجیب الله شهید کړی، برانجین ربانین دوی وژلی، ملا صاحب ملا مازن مریم وژلی ده، او دوی د افغانستان له خلکو او له جغرافیې سره دښمني لري. هر حکومت چې دلته راځي دوی هیڅ قوي افغاني حکومت نه غواړي، د افغانستان کې جګړه غواړي. جګړه دوی په ګټه ده، لوبې کوي، ډېر وزیر هغه پلانونه د افغانستان لپاره لري. دا چې دوی اوس دا مولانا یعنی مولانا سور چلتار تړي، زه باور لرم چې دا د افغانستان په ورانۍ کې ډېر لاس یې درلودلی ده. خو اوس که ما صب سر کړلی ځینې مجبورتونې دي، مجبور یو له ګاونډیو سره اړیکې سمې کړو. د دوی نه په رښتیا هم خیر نشته، ځکه د دوی ملا امام کلینار مامور سماورچی هر څوک د استخباراتو غړي دي، پاکستان ډېر کار کړی ده. هسې که خپل ستراتیژي ته بدلون ورنه کړي، زه باور لرم چې دوی به خپل پلانونو کې ناکامې، لکه څنګه چې تاسو ویلي او داغلی ذبیح الله مجاهد ویلي دي. موږ له ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړو او د افغانستان جیوپولی جیوپولیټیک جغرافي موقعیت هم داسې د ترانزیتي لار د مرکزی اسیا او د جنوبی اسیا ترمنځ ده چې پاکستان خپل لار ته بدلون ورنکي او د افغانستان سره د یو بین دول د حقوقو او د ملګرو ملتونو د حقوقو په بنسټ ګاونډیتوب ونکي، دا د دوی اقتصاد نور خرابېږي او د افغانستان لپاره هغه پخواني خوبونه شیدل چې دا به تل جګړه وي. زه باورلرم چې نړۍ هم نور د افغانستان جګړو ته ده او دلته باید یو داسې حکومت چې اساسي قانون لري د ملګرو ملتونو د هغو غوښتنو سره سم جوړ شي. دا به د پاکستان او د ټولو ګاونډیو په ګټه، موږ یوازې پاکستان سره ستونزې نه لرو، ایران هم په دې وخت کې د امریکا لپاره ځینې هغه کلین تر سره کی پاکت کې وی هم ډیر وښتنه دی، وی هم ډیر په دا پینسل کلو کې مختصي ډیر مخکې راغلي، حتی په پولو کې او زموږ بو دې دوی ته په وړیا ته ګورګري دي او راغو د کونال د سین په سر باندې جوړول د افغانانو کار دی او د افغانانو ته نه د کل چې حکومتونه کل کیږي خامخابه زموږ وګو مهار کیږي. دین له هوادوال به هم وسیږي، موږ به خپل هواد رغو په صورت چې وسینی چارواکي چې دای باندې د افغانستان د خلکو غوښتنې ته غوږ نیسي او دلته یو مشروع حکومت چې د افغانانو په خوښه وي جوړ شي، دا به هم د سیمې او د نړۍ د هوادو لپاره هم کوي او افغانان به نور له دې نه زیات لا تمیلونه زیات ماجر شوي دي او لا هم هجرتونه کوي او دا به یو تلپاتې سولې ته مخه کی. د پاکستان حکومت غوښتنې نور فکر کومه چې هغه خوبونه چې دوی لیدلو چې افغانستان به دوی پنځمه صوبه وي او په افغانستان کې به دوی لوړ لاس لري، دا یې له اوبو سره لاو شوي دي. ښه به دی چې د یو ګاونډي په توګه له موږ سره مخکې لاړ شي، دا د دوی د خلکو په ګټه ډېر تمامېدی شي. او بل د ډیورنډ کرغړنې کرښې چې دیش کله نور پر کیږي قرارداد دوی دې ته هم ډېر او چېږي کوشش کوي چې د نړیوالو او د خپل خلکو توجه د افغانستان لور ته راوړي، ځکه ټي ټي پی په افغانانو بهانه کوي. دا د افغانانو کار نه ده، دوی د هڅې وکړي موږ چې دا 50 کاله زموږ د حکومتونو مخالفین یې ساتل په بربند ډول د مجاهدینو تنظیمونه هلته د طالبانو ملته او دوی به ویل چې خدای دې نه کړي زموږ سره نسته.
ملی اندرس خو یو څه ظاهر دي چې طالبان داسې چې ښکاری بیا اړیکو نه دي، مثلا سراج الدین اخانی د ټي ټي پی او د پاکستانیانو ترمنځ دوه واري د خبرو منځګړیتوب وکړ، بلکې درې واري په اوایلو کې، یعنی هغه دغه مسایلو ته په کتو دا چې دوی ډیر وخت په پاکستان کې پاتې شوی دي، په هغه سیمو کې چې ټي ټي پی اوس ډیر فعالیت لري او نورې ډلې، په همدې خاطر باندې د پاکستان حکومت دغه څرګندونې کړې دي. وایي یعنی په دې برخه کې وایم چې په خپل طالبان هم هغه څه چخکاری په دې مسله کې، یعنی ډیر د ملامتۍ ګوته ورته ونیول چې هغه څه بمخنه وي، دوی په خپل منځګړیتوب کړی دی د اړیکو او دغه ته په کتو باندې دا وایي. او تر څنګ مثلا هغه وسلې چې امریکا پریښودلې هغه په پاکستان کې وسلوالو ته ورسېدلې او د طالبانو د حکومت په موجودیت کې دغه ټول مسایل باعث شول چې د طالبانو سره د پاکستان اړیکې یو څه سړې شي او بالاخره دغه ترګندونی وشي د دوی پرځت.
پر اختیار زما پاند د طالبانو چارواکو هغه منځګړیتوب چې د پاکستان استاد براتل او دوی کاول چې ټکو سره یو لوی ډیپلوماټیک او استخباراتي اجتماع چې څه ده او د پاکستان حکومت دا یو راز یو رقم چالو چې وی وای نړۍ ته کوته چې دوی سره دي په دا چال کې چې اړیکه به ځکه لري چې هغه پښتانه دي، د خو هم پښتانه دي، افغانان دي، دا په دې معنی نه دوی د خپل امنیت په نيسي. موږ 50 کاله د جګړې او د توریزم قرباني شوی یو، دوی هم هڅه وکړي د خپل هواد او خلکو لپاره د کوشنو کې ښه ترځلاملون دي په کار واچي تر هو د افغانستان لوري دوی ته څه خطر پېښ نه شي. او دا چې منځګړیتوب شوی دا خو اوس دغه مولانا فضل الرحمن هم راځي د اړیکو لپاره منځګړیتوب کوي، دا دې معنی نه لري چې دوی به مستقیمه نوغي تنظیموي، بلکې بیا وایم چې دا د پاکستان لوري جوړ شوی او دغه د کنټرول لاندې خلک دي او خپل د خپل امنیت ورته سم کی. دا او پاتو د وسلو په کله غواړم د وسلو خبره به بيخي وایي خو ته پریدو پاکستان زموږ دی واد اردو درس کله مخکې ټول چرکړي زموږ ټول وسلې هلته دي، دوی کله شنکوب حکومت زموږ ټانکونو تیاری سره دي او دوی سره دغه توریستي لري دوی.
بله، مګر د وسلو خبره خو خپل امریکایي چارواکم کړي او هغه بازارونه چې په دغه سیمو کې او په سرحدونو کې چې آزاد بازارونه ویل کېدل چې طالبان له دغه لارو ډېرې زیاتې مالی او پیسې ترلاسه کوي، یعنی دغه راپورونو کې راغلي دي او خلکو له امریکا سره د مسایل شریک کړي دي.
جګړه امریکا ولې پریږدي دا وسی ولې دا مذاکرات دا چې وکړي چې یو ګډوډشن لغې اوس جمهوریت سقوط کوي طالبان واک تر کیږي واضح خبره طالبان ته یو انقلاب بلل شو او په سردي ولایتونو کې وسم د ټولي پولي کنټرول څوک نشي کولای وچه پولي ورسره 2500 کیلومتر سرحد لرو د دې کنټرول باید خپل پاکستانیانو کې او وسلې زموږ ډېر وسلې پاکستان ته ورغلي دي په دې کې هم د پاکستان د استخباراتو لاسو دوی پخوا هم د نورو توریستي ډلو په واسطه د افغانستان ډېر وسلې وړي دي دا نو نشي کولای چې اوس ټوله ملامتیا په طالبانو راچو طالبان واک ترسره دي فکر نه کوم چې اوس په وسلې پاکستان ته ورولېږي خو دا چې په اولي اوایلو کې څنګه چور شوي څنګه وسلې توریستان لاته ورغلي دا پښتنه باید د ناټو د غړي وادو د امریکا همداسې د ګاونډیانو او د هغې وادو چې
سلامت اوسئ. 15 دقیقې بحث هم دلته ختمیږي. له تاسو اورېدونکو همکور مودان مننه کوم او له احمد خان اندر صاحب هم مننه چې په دغه بحث کې راسره اشتراک وکړ.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.